د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو په بریدونو کې بهرني استخباراتي ادارې لاس لري. د نیمروز چارواکي هم په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه پر پاکستان او ایران اچوي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خپرونې دوهمې نیمایي د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. خو لومړی به جمیله ظریف ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي چې بهرني استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې لاس لري، او د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون یې د وسلوالو طالبانو یو برید په شاو تنباو او برید کوونکو ته مرګ ژوبله هم وړوله. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي هغه راپورونه چې د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي ادارو د مشرانو په غونډه کې وړاندې شول، داسې ځینې څرګندېده چې بهرني استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې لاس لري. تر غونډې وروسته د ولسمشر کرزي ویاندې ملفیزي خبریالانو ته وویل بهرني استخباراتي ادارې هڅه کوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو بې باوري رامنځته کړي. د فیزي په وینا په دې کې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې هم شامل دي، خو نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه وکړه. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستان او ایران استخباراتي ادارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان په بې ثباته کولو کې په مرسته تورنې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکا د سمندري ځواکونو د یو مهم لوړ پوړي قومندان جنرال جوزف ډونفورد د ټاکنې سپارښتنه کړې ده. نوموړی به وروسته له هغې چې د ناتو اوسنی قومندان جنرال جان الن بدل شي په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت مشري کوي. په دې اړه پرېکړه به ولسمشر اوباما کوي، او د هغه لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی کس به هم د امریکا د کانګرس لخوا تاییدېږي. جان الن د 2011 میلادي کال په جولای کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان شو، او ټاکل شوی ده چې راتلونکي ژمی به په اروپا کې د امریکا ځواکونو مشري ورکړل شي. کچېرې جنرال ډونفورد په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو قومندان شي، نو لوی مسولیت به د افغانستان څخه د محاربوي سرتیرو ایستل او افغان لوري ته د مسولیتونو سپارل وي. د غزنی بندر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون یې د وسلوالو طالبانو یو برید په شاو تنباوه او برید کوونکو ته یې مرګ ژوبله هم وړوله. د دې پاڅون یو جنګیالي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون په 3 بجو د انډړ ولسوالۍ په ګولو او محکم سیمو کې د پاڅون پر جنګیالیو برید وکړ چې وروسته نښته رامنځته شوه. د هغه په وینا په دې نښته کې چې 2.5 ساعته یې دوام وکړ ګڼ شمېر برید کوونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دومره اوسه می دکانو شات برای دکانو دکانو شات پراته دي غینې دی ولي دوه زخمانه اوس پرشته کې واچو دي مکم خو هغه چې څنګه نه کوته وي سرویه خواته.
خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله کورنی خبرونه بهرنی خبرونه تر لږ سند ورسته. ملګرو ملتونو تایید کړی ده چې عمومي منشي بانکی مون راتلونکي ونې په ایران کې د ناپیلې هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون پلان لري. ملګری ملتونه وایي بانکی مون به له دې فرصت څخه په کار اخیستلو ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام، تروریزم، بشري حقونو او د سوریې د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې او تمې په واضح توګه ورسوي. بانکی مون به د اګست په 9 او 10 نیټه په تهران کې وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر بانکی مون ټینګار کړی چې په دې غونډه کې د ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم روښانه کړي چې دوی هم غواړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسر مشریزه تحریم کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان مارټین نسیر کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید ترسره یې کړي.
Obviously fully aware da malgar malatun umumi munshi da de safar la hassasiyat sa par bash pada to ga khabar dai hamdarang no mudi da zino haqa nazar al gadalai che zino gwaadi da safar wa nakli kho pain waqt da malgar malatun umumi munshi ham da napli le hiwaduna da ghurzang aw ham da iran paada masuliyatun lari che bayat tar saray kadi.
ایران د خپل جنجالي اټومي پروګرام پر سر له لویدیزو قوتونو سره په شخړه کې دی. همدارنګه لویدیز وایي چې ایران په سوریه کې هم لاسوهنه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویلی چې د سوریې د رژیم له خوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ګواښ په بشپړ توګه د نن منلو وړ دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورته خبرداری ورکړی و. د کامیرون دفتر دغه راز وویل چې بریتانیا، فرانسې او متحده ایالاتو پر دې مسلې چې په څه ډول کولی شي د سوریې د رژیم مخالفین پیاوړي کړي خبرې کړي دي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لویدیز قدرتونه تورن کړل چې په ښکاره د سوریې مخالفین هڅوي چې د اسد پر ضد وسله په لاس کې واخلي. د مصر ولسمشر محمد مرسی پلان لري چې د سپتمبر په 23مه د امریکا متحده ایالاتونو ته یو درې ورځنی رسمي سفر پیل کړي. دا به د جون په میاشت کې وخت تل رسیدو وروسته امریکا ته د نوموړي لومړنی سفر وي. د مرسی یو ویاند یاسر علي ویلي چې ولسمشر به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې برخه واخلي او بیا به د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. نوموړي ویلي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې لیدنه تر اوسه تایید شوې نه ده. مرسی د مصر ولسمشر په توګه لومړنی سفر سعودي عربستان ته وکړ. نوموړی همدارز راتلونکې اونۍ د ناپیلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ځي او چین ته هم سفر په پام کې لري. د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال مصر د امریکا یو نږدې متحد و. دا هیواد تر اوسه هم له امریکا څخه د کال 1.3 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کوي چې ډیری پوځي مرسته ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د یونان د اقتصادي ستونزو په اړه د خبرو لپاره نن په برلین کې سره ګوري. دا غونډه د یونان له صدر اعظم انټونی سامرا سره د اولاند او مرکل د جلا جلا کتنو د مخه ترسره کیږي. د یونان صدر اعظم هیله مند دی چې د هیواد ته پور ورکوونکي به د ته اجازه ورکړي چې په هیواد کې د سختو اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د دوو کلونو پر ځای څلور کلونه وخت ورکړي څو پر خلکو د دغو اصلاحاتو اغیز یو څه کم کړي. خو په هر صورت د جرمني صدر اعظم ویلي چې دا به یونان ته د دغسې یو امتیاز ورکولو ملاتړ ونه کړي. د اروپایي اتحادیې د ډلې مشر جین کلاود جینکر وویل یونان د دیوالي کېدو د مخنیوي لپاره وروستی چانس پورې هیله تړلې، خو د هیواد ته د زیات وخت ورکولو پریکړه د اروپایي اتحادیې، د اروپا د مرکزي بانک او د نړیوال وچی صندوق د درې اړخیز ماموریت په نتیجې پورې تړلې ده. د خبرونو پای.
له جمیله ظریف نه په مننه چې د ساده افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت وایي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو په بریدونو کې بهراني استخباراتي ادارې لاس لري. د نیمرو چارواکي هم په دې ولایت کې د نا امنیو د زیاتوالي په اړه پر پاکستان او ایران اچوي.
چون یک ولایت سرحدی است، باید پاکستان و ایران هم سرحد است، زیاتر دهاری هم از مرزای وارد ولایت نیمروز میشه.
د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو پر دې ولایت د پاکستان راکټي حملو ته په پام سره په دې هیواد کې مشنړیوال ځواکونه په بې تفاوتۍ تورن کړل. د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې ولې د افغانستان جګړه له پامه لوېدلې؟ دغه راز پر دې موضوعاتو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د ناپویلو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو غونډې ته تیاری نیسي. یونان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، دغه راز هڅه کوي چې د افغانانو په ګډون د هیواد تل ترکیې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. او د خپرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان او امریکا پر رول څرخي.
پاکستان دا کارونه چې کوي د دې په یوس کې غ د امریکا نه یو څه غواړي او مونږ چې د پاکستان رول د سولې پر رابطه مهم ګڼو، د امریکا مغمره مهم ګڼو، دا غي نه زیات مهم ګڼو.
افغان حکومت په اوبریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو کېږي بهرني استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورنوي او وایي د دې بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیرو کار کوي. پرون ولسمشر کرزي پر همدې موضوع د امنیتي ادارو له مشرانو سره یو ځانګړې غونډه جوړه کړې وه او تر غونډې وروسته د نوموړي ویان ایمل فیضي رسنیو ته یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزي ویان دی مل فیضی پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل بهرنی استخباراتي ادارې هڅه کوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو بې باوري رامنځته کړي او هغه څېړنې چې دوی په دې برخه کې کړي خي چې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو سرتیرو بریدونکو کې بهرنی استخباراتي کړي لاس لري. د خغلی فیضی په وینا په دې کې د ګوندی هیوادونو استخباراتي ادارې هم شامل دي، خو نوموړي د کوم هیواد د نوم لا اخیستلو ډډه وکړه. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستان او ایران استخباراتي ادارې د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د افغانستان په بي صفاته کولو کې په مرسته تورنې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د یو استخباراتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړي. ایران هم ویلي چې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ نه کوي، خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضی د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دې پیښو په اړه د افغان حکومت څېړنې ښیي چې قوي بهرنۍ لاسوهنه پکې شته. خاغلی فیضی ویلي داسې لیکونه، کاغذونه او تلیفوني مکالمې ترلاسه کړي دي چې د افغان چارواکو د دې ادعا پخلی کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خاغلی فیضی له خولې زیاتوي چې په راتلونکي کې د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیت شورا پریکړه کړې چې د نوو امنیتي سرتیرو او افسرانو په استخدام او جذب کې به له ډیر غور څخه کار اخیستل کیږي، او د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو د اړوند ځواکونو په لیکو کې به استخباراتي ډلې پیاوړې شي. افغان چارواکي وایي دوی به همداراز د 350,000 په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو اسناد او معلومات له سره وګوري. د فیضی په وینا پریکړه شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو هر پیښه به په غور څېړل کیږي. افغان پولیس او د اردو سرتیرو ته به د بهرنیو سرتیرو په اړه کلتوري روزنه ورکول کیږي، څو د افغان او ناټو سرتیرو ترمنځ شخصي اختلافات او ناندرۍ راپورته نه شي. د خغلی فیضی په وینا په افغان امنیتي ځواکونو کې به د هغه کسانو په اړه لا ډیر غور او څېړنه وشي چې کورنۍ په پاکستان او ایران کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې ناټو هم په خپل ځای د دا ډول بریدونو څخه د ځان ساتنې په خاطر یو لړ احتیاطي تدابیر نیولي. د دې کال په سر کې امریکایي قومندانانو خپل ځینې سرتیري د ژغورونکو فرښتو په نوم وټاکل، سو د افغان امنیتي مامورینو او سرتیرو سره په ګډو غونډو کې د خپلو ملګرو څارنه او ساتنه وکړي. همدارنګه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې یو شمېر افغان وزارتونو ته د وسلو سره ننوځي او خپل خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د دې میاشتې په سر کې امریکایي چارواکو خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې تل په افغانستان کې له ډکو وسلو سره وګرځي، ان که دوی په خپلو مرکزونو کې هم وي.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. افغان پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت باید د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. دوی وایي دا ډول حملې په د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو متحدینو ترمنځ بې باوري زیاتوي. بل ورته د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو حملو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پروګرام چارې په عملي توګه پیل شوي دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې حملو پوځي کارپوهان اندېښمن کړي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې اقدامات وکړي چې د امنیتي کسانو په لیکو کې مخالف وسلوال وپیژني. دغه اندېښنې وروسته له هغې ښودل کیږي چې سږ کال پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې مستقیم حملې زیاتې شوې دي. پوځي کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول حملې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالف فینو د نفوذ، کمزور اداري او ډیسپلین او د بهرنۍ ځواکونو د ناوړه اعمالو لمخيره منسته کیږي. جنرال امرخیل وایي چې د دې ډول حملو ډیروالی په لاند او اوګد محل کې ډیر بد اغیز لرلی شي.
دغه حرکت او دغه اعمال بد اغیز لري. دا ډیسټنسمن لوي خو دي او له بل خوا بي باوري ګرځي زیاتی. چې دغه بي باوري سبب د هرج و مرج کې دی سي. قوي اداره له بین دي چې هر څه د ځان د ساتنې په اړه کې فکر کوي او که چېرته یان انزیاتیږي بعد لږ څه امنیت تخلیق قوتونو ته سپارل کیږي. دا مسائل بیا ډېر مشکلات پېښي. آیا په یو پوسته کې څوک ده؟ آیا په خپله کټه کې په لنګ کې څوک ده؟ آیا په داخل د قرارګاه کې څوک ده؟
د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیانو کابو 30 حملې شوي چې شاوخوا 40 تنه پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په تیرو 20 ورځو کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو په یونیفورم کې شاوخوا وو وسلواله حملې شوي دي. وروستۍ حمله د تیر یاکشه می پورز د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وشوه چې د یو افغان پولیس په دزو کې یو بهرنی وګړی ووجل شو او یو بل ټپي شو. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې دغه ډول حمله ډېرې جدي نسی او د مخنیوي لپاره یې عملی چاره هم پیل کړې دي. د کورنۍ چاره وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په همدې هدف د کورنۍ چاره وزارت د سرپرست په مشرۍ د دفاع وزارت، ملي امنیت او ناټو ځواکونو لخوا یو ګډ کمیسون جوړ شو چې دغه حمله د مخنیوي پاره حل لارې پیدا کړی.
بری مورد ما برنامه های چی دیره روی دست داریم، نیروهای کشفی و استخباراتی
په دې برخه کې موږ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. موږ به کشفي او استخباراتي ځواکونه د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په لیکو او د جلب او جذب مرکزونو کې وګمارو. موږ داسې پروګرامونه هم لرو چې څنګه د جلب او جذب په بهیر له سره کتنه وشي. هیله من یو چې دې پروګرام په عملي کېدو سره نور د داسې پیښو شاهدانه واوسو.
کله چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو لخوا مستقیم حمله کیږي، نو مسولیت تر ډیره د حکومت وسلوال مخالفین پر غاړه اخلي. خو امنیتي چارواکي په داسې حملو کې د وسلوالو مخالفینو لاس لرل یا ردوي او یا یې هم کم بولي. دوی وایي چې دغه حمله د شخصي مسایلو، کینې او رواني فشار له امله کیږي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو بل کتونکی جنرال امرالله امان هم پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو ډیروالی جدي بولي او وایي چې د زیاتېدو په حالت کې به یې په ځانګړې توګه له 2014 کال وروسته ډیره ګډوډي رامنځته شي. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د حملو ډیروالی په نړیواله کچه هم اندېښنې راپارولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دغه هیواد د دفاع وزیر هم د دغو حملو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی به د امریکایي ځواکونو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمسي هم د تېرې دوشنبې په ورځ کابل ته راغی چې له افغان چارواکو سره د خبرو اترو یوه برخه هم همدا مسأله وه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ په زیاتوالي کې پاکستان او ایران په لاس لرلو تورنوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس شکیلا حکیمي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د امنیت د ګډوډولو لپاره چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي له ایران او پاکستان څخه ورځي. په نیمروز ولایت کې تېره اونۍ څو پرله پسې ځان وژونکو حملو لسګونو کسان مړه او ټپیان کړل. درې ځان وژونکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي د ایران اتباع دي. نور حالې د نسیم شفق په راپورټ کې.
په زرنج ښار کې وروستۍ درې ځنوژونکو حملو د نیمروز ولایت خلکو او ولایتي شورا ته ډېرې امنیتي اندېښنې ورپیدا کړې دي. د نیمروز د ولایتي شورا مشر وایي چې دا ولایت له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري او دې ولایت ته ډېرې امنیتي ستونزې هم له همدې هیوادونو پیدا شوې دي. شکیلا حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د نیمروز د پولو د ساتلو لپاره د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو کموالی هم یوه لویه ستونزه ده.
مشکلاتی که فعلا مردم نیمروز به او مواجه هستند زیاتر مشکلات امنیتی است.
کوم ستونزه چې اوس مهال د نیمروز خلک ورسره مخامخ دي تر ډیره امنیتی ستونزه دي، ځکه دا سرحدي ولایت دی او له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. دلته د پولیسو تشکیلات هم کم دي او د پولو د ساتلو لپاره کافي نه دي. همدا علت دی چې له پولیسو څخه ځنوژونکي حمله کوونکي نیمروز ته په اسانۍ سره راتللی شي. د غرض شاودیدونکو مواد هم له همدې پولیسو څخه دې ولایت ته راوړل کیږي.
د ټینګار وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د نیمروز د امنیت د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات وکړي ترڅو په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نورې زیاتې نشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیمروز کې د ترسره شوو خونړیو ځانوژونکو حملو نه وروسته د دې ولایت د امنیتي وضع لپاره جدي اقدامات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولایت ته به ډیر شمیر کشفي ځواکونه هم واستول شي.
په نیمروز کې مو د امنیتي ځواکونو په اړه له سره کتنه کړې. په آسیب پذیره سیمو کې ځواکونه پیاوړي شوي دي. ډیر ژر به ځانګړي ځواکونه هم چې وتوانېږي کشفي فعالیتونه ترسره کړي او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه وڅاري نوموړي ولایت ته ولیږو. موږ په دې هڅه کې یو چې د نیمروز ولایت وضع د تیرو اونیو په څیر شي او په دې ولایت کې امنیت او ثبات بیرته ټینګ شي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د روژې د مبارکې میاشتې په 26مه نیټه په زرنج ښار کې د ځانوژونکو حملو تر شا د ایران لاس دی. د ملي امنیت عمومي ریاست هم په نیمروز ولایت کې د تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو په تور د دریو ایرانیانو د نیولو خبر ورکړی، خو ایران دا ډول لګول شوي تورونه بې اساسه بللی دي. نیمروز چې د فراه او هلمند ترمنځ پروت دی ښه امن لرونکی ولایت بلل کېده، خو وروستیو ځانوژونکو حملو چې نږدې څلوېښت تنه یې ووژل او څه باندې سل نور یې ټپیان کړل د دې ولایت خلکو ته ډېرې اندېښنې راپارولې دي. ولسمشر کرزی ځانوژونکي حمله کوونکي او هغه کسان د خلکو او خدای دښمنان وبلل چې په نیمروز کې د وروستیو ځانوژونکو حملو تر شا لاس لري.
و موندل چې د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي کې پاکستان او ایران په لاس لرلو تورنوي. په کونړ کې بیا دیني عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان له لوري پر دې ولایت توغندوي بریدونه وغندل. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید پر پاکستان فشار راوړي چې دغه بریدونه بند کړي، او که دغه بریدونه نه بندېږي نو دوی باید د خپلې خاورې د دفاع لپاره ملا وتړي. په دې اړه نور حال له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ویل چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، خو دوه کاله کېږي چې پاکستاني فوج د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندې راولي، ډېر کونړیان یې ووژل، په لسګونو یې ټپیان کړل او په سلګونو یې بې کوره کړل، خو نړیوالې مخه نه نیسي. غونډې ته مولوی سید ولی الله ویل چې که چیرته پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو بیا په افغانانو د خپلې خاورې او خلکو د ساتنې لپاره جهاد فرض دی، او دوی ته د متقابلو بریدونو جواز د اسلام مقدس دین ورکړی دی. قومي مشرانو له پولې هاخوا پرتو ولسونو باندې هم غږ وکړ چې باید د پاکستان فوج په کونړ له بریدونو منې کړي، او که چیرته هغوی بریدونه نه بندوي نو بیا د هلته پراته ولسونه د خپل حکومت او فوج خلاف پاڅون وکړي. د غونډې په پای کې دینی عالمانو او قومي مشرانو څو مادهیز پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلي وو پاکستان دغه بریدونه په افغانانو ودروي. ملګري ملتونه او د امنیت شورا دې روښانه کړي چې ولې پاکستاني فوجونه په افغانستان بریدونه کوي. د سولې شورا مشر دې پاکستان ته خپل سفرونه او هغوی سره د خپلې خبرې د بریدونو د بندولو پورې وځنډوي.
د امریکا د جمهوري ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې ولې د افغانستان جګړه له پامه لوېدلې؟ په داسې حال کې چې لا هم یو زیات شمېر امریکایي پوځیان په دې هیواد کې په جګړه بوخت دي، خو اکثره امریکایان ورسره مخالفت څرګندوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې د افغانستان د جګړې موضوع څېړلې. حمید مومن د مهم ټکي اوروي.
د افغانستان جګړه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاین کې ډیر کم دی او بحث په توګه پورته کیږي. په داسې حال کې چې لا هم اتیا زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي او په اوسط ډول هر ورځ یو سرتیری مري، دا جګړه نور په کانګرس کې د بحث توده موضوع نه ده. تر هغه وخته چې رای ورکوونکي د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د اوباما او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید میټ رومنی ترمنځ یو د راتلونکي ولسمشر په توګه انتخاب کړي، د افغانستان جګړه به په خپل دولسم کال کې وي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د ډیرو امریکایانو لپاره دا جګړه کافي اوږده شوه، اما رای تر ډیره د جګړې په وړاندې منفي ده او په سلو کې شپږ شپېته خلک مخالف دي. یو روسي سروې ښیي چې په سلو کې شپېته امریکایان دا احساسوي چې امریکا باید نوره د افغانستان په جګړه کې ښکېله نه وي، او یوازې یو درې سلنه په دې باور دي چې د امریکا جګړه سمه ده. په دې جګړه کې چې د 2001 میلادي کال اکتوبر د القاعده د لمنځړلو لپاره پیل شو، له 1950 څخه زیات امریکایي عسكر وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي. سکال په جولای میاشت کې سلويخت امریکایي سرتیري وژل شول چې تر اوسه پورې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې جګړه کې د القاعده وسلول تر ډیره له افغانستان څخه وویستل شول، او مشر اسامه بن لادن تیر کال په پاکستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. اکثره دا دلیل وړاندې کوي چې د اسامه بن لادن وژنه له افغانستان څخه د دوی چټک وتل توجیه کوي، خو نور بیا وایي چې د یو بې ثباته افغانستان شاته پرېښودل به یو ځل بیا د القاعده په سر وسلوالو ډلو ته چې امریکا او متحدین یې ګواښولی شي یو خوندي پټنځای برابر کړي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم د سولې په خبرو کې د پاکستان او امریکا د رول په اړه انڅرخي. تهران د ناپویلو هیوادونو د غورځنګ په سرمشریزه کې د زرګونو بهرنیانو د ګډون کولو لپاره تیاری نیسي. ایران له دې سرمشریزې څخه ګټه اخلي او غواړي چې په نړۍ کې خپل حیثیت او اعتبار لوړ کړي. په دې اړه نور حال فرح هیواد په یو مطلب کې اوروي چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې خبر کړی.
کله چې ایران په رانوی اونۍ کې د ناپیلو هیوادونو د 15 ورځنی سرمشریز کوربوي، نو دغه هیواد به نه یوازې د یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د یوې سترې نړیوالې غونډې کوربوي، بلکې هڅه به وکړي چې په نړۍ کې د ایران بد تصور یا تصویر له منځه یوسي. تمه ده چې له 30 څخه د زیاتو هیوادونو ولسمشران او د سلګونو هیوادونو لوړ پوړي مقامات په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي. غونډه به په تهران کې د سنبولې له 15 نیټې څخه پیل او تر 30 نیټې دوام ولري. ایران هیله مندی چې د ناپیلو هیوادونو سرمشریزه به په نړۍ کې د خپل ډیپلوماتیک تصور د ښه کېدو لپاره د پلیټفارم په توګه استعمال کړي. په عین حال کې به ایران د خپل هستوي لانجمن پروګرام پر سر د لویدیز لخوا د فشارونو د لږولو لپاره زیات ملاتړ ترلاسه کړي. ایران به د ناپیلو هیوادونو د سازمان دورې مشري له مصر څخه واخلي. تهران د دې غونډې په وړاندې د هر خنډ د لرې کولو هڅې پیل کړي دي، حتی چې د تهران خلکو ته د غونډې پر مهال 15 ورځنۍ رخصتي ورکړل سوې ده. په سرمشریزه کې مهمو او ځواکمنو اشخاصو ته بلنه ورکړل سوې ده، خو لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول چې خاص میلمانه دي، ټول بلل سوي کسان به په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي او کنه. د ایران د پارلمان یو لوړ رتبه غړي علاودین برجردی تیره اونۍ ویلې دي چې په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو د سرمشریزه جوړول به د امریکا او اسرائیلو هغه ادعا لغوه کړي چې ویلې یو د ایران پر خلاف یو نړیواله جبهه وجود لري. اما په منځنی ختیځ کې د ایران د چارو یو کارپو الکس واتنکا دغه سرمشریزه ته ډیر خوشبین نه دی. واتیکان وایي
په ټولو حالت کې دا به یو سمبولیک حرکت وي. په رښتیا سره اوس مهال دا د ایران لپاره کافي ده چې ووایي دوی کولی شي چې خلک سره راټول کړي.
خو د بشري حقونو فعالین هڅه کوي چې د دغې سرمشریزه توجه په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونې موضوع ته واړوي.
په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو د غونډې لپاره د تیاریو په باب مو واورېدل. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند ویلي چې بان کی مون هم غواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونان د هیواد ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره خپل سرحدي سیمو ته په زرګونو اضافي امنیتي ځواکونه استولي څو دا پوله د ناقانونو کډوالو په مخ چې له ترکیې ور اوړي وتړي. ویل کېږي چې په دې پوله ډیر افغانان هم تیریږي، ځانونه یونان ته رسوي او له هغه ځایه د اروپایي نورو هیوادونو ته مخه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل آن په راپور کې.
په داسې حال کې چې یونان د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، بیکاري پکې زیاته شوې. دې هیواد په دې میاشت کې د غیر قانوني کډوالو په مخ د ترکیې سره د خپل شمال ختیځې 200 کیلومتره اوږدې پولې د تړلو پراخ کمپاین هم پیل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي چې د دې کمپاین په لړ کې د یونان پولیسو خپلو دې سرحدي سیمو ته چې مخکې د 500 پولیساتو لخوا اداره کېدی تقریبا 2000 اضافي پولیساتي سرتیري استولې دي. ریپورتونه وایي چې د یونان د پولیساتي ځواکونه پر روزل شو سپوی او د شپې لخوا د لیدلو په وسایلو سمبال دي. همدارنګه وړې کښتۍ ورسره دي چې څلی رساته د ترکیه او یونان ترمنځ د یوروس په سرحدي سند کې غزمې کوي. دا هغه سند چې واز سکل پکې دی ویش خیر قانوني کډوالو د ډوبیدو او مړکیدو خبر ورکړ شوی دی او ګڼ نور نادره کسبت شوی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي چې د یونان پولیسو په اتن کې هم د غیر قانوني کډوالو خلاف یو کمپاین پیل کړی او هر ورځ د خار په کوڅو کې د غیر قانوني کډوالو کتارونه لیدل کیږي چې د ډیرو لاسونه تړل شوی او د دې په تمه وي چې په بند کې تر هغه واچول شي څو بیرته خپل هیوادونو ته ولېږل شي. پولیسو ویلي چې د اگست میاشتې په سر کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د 2000 کسانو هویت معلوم کړي او لدې ډلې ولسوي بیل کړي چې باید بیرته خپل هیوادونه ته ولېږل شي. د یونان د پولیسو شمیرې ښیي چې د 2012 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نشته 1000 غیر قانوني کډوال نیول چې له ترکیې څخه یونان ته راوختي وو. لدې ډلې څخه 40,341 د همدې شمال ختیځ سرحد څخه یونان ته ننوتي وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي چې د غیر قانوني کډوالو کې تر ټولو ډیر افغانان دي، ورپسې پاکستانیان او بیا بنگلاديشیان دي. همدارنګ د سوریې څخه هم د کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د غیر قانوني کډوالو په خلاف د پولیسو د عملیات د بشري حقوقو د ډلو سیمایزو چارواکو او د پولیسو افسرانو د ټولن لخوا د سختو انتقادونو سره مخ شوي. ویل کېږي چې د دې عملیاتو په لړ کې خپل سری نیونه وهل ټکول او د پولیسو د ناسم چلند په خیره منسه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لوینان څخه وغوښتي چې د غیر قانوني کډوالو خلاف د کمپاین سم د لاسه ودرې. خو د یونان پولیس وایي چې د کډوالو حقونو ته درناوی کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د یو سیمه ایز پولیس چارواکي لخلي ویلي، زموږ هدف دا دی چې غیر قانوني کډوالو مخه ونیسو، انساني قاچاقچیان ونیسو، خو د کډوالو حقونو ته درناوی مو لومړیتوب دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو مخکې دی چې د اونۍ بحث واوري د غراز د کورنیو او نړیوالو خبرونو د سرلیکونو وارد جمیله ظریف وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې بهرنۍ استخباراتي ادارې د افغان